په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له منور شاه وړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد امنیت په اړه د اعلی پای یو غونډه وشوه. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده او جرمني او امریکا په دې سلا شوي چې د کډوالو د ستونزې د مخنیوي په لړ کې به په شام کې د روانې کورنۍ جګړې د ختمولو هڅې توندې کړي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای یو غونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډابېرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم واخیستل شو. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږه شېبه وړاندې مشال لیډیو ته وویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوي قومي اکشن پلان ته هم کتنه وشوه او دا راز د پاکستان په پولو امنیتي انتظاماتو په اړه خبرې وشوې. د چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل د غونډې ګډونوالو په دې هم بحث وکړ د بډابېرې هوایي اډې حملې په اړه افغانستان ته په څه ډول ثبوتونه ورکړل شي. د جمعې په سهار وختي پېښور سره نږدې په بډابېره کې د پاکستان په هوایي اډې د وسلوالو په حمله کې 9 کسان وژل شوي وو او لسګونه نور جوړ شوي وو چې پکې زیاتره د هوایي ځواک سرتیري او کارکونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواري منلې وه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمندي چې خپل خاور به د یو بل خلاف استعمالي دوته نه پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سمود مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي په حکومت واچوله او د دې په جواب کې خاغری کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د د حکومت وزیران وو. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې خاغری غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه همدغه تمه لري. نوموړي زیاته کړه
زه چې نو کیسه کوي کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم بارم څراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سلی لخص ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کازی سب ضرورت درلود ما ویلې سر بوري او ما غوښتنه مم داده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشران وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځنو مخکښو او سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت نیوکه زیاتې کړې دي. د ملالانا ورستا د سوات یوې بلې جنۍ د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. د سوات د سیدو شریف څوارلس کلنې حدیقه بشیر ته د محمد علي د بشري دوستۍ جایزه پرون په امریکا کې په یوه دستوره کې ورکړل شوه. د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د دغه جایزې او خپل لور د کار او زیار په اړه وویل
یو د سی واده شو چې هغه باغی ذهن تبدیل کړو دا غی کلاس فیلو چې هغه واده شو هغه ته بیا ډیر سخت مشکلات هغه چې کله نه د غولی دا انسپیریشن او ته دا غی نه ملو شو او دا غی نه پس هغه دا فیصله کړو چې زبده کوم عمرې په واده باندې کار کوم. نو پروس کله نه هغه کار کوي او د سی ډیر شه کیسونه یا د سی ډیر شه واقعیات چې کوم دي دا غی پر روکتام کې هغه کردار ادا کړی دی.
دا جایزه چې هر کال د نړۍ شپږو کسانو ته د بشري مرستو د اعتراف په توګه ورکول کیږي دا ځل د پښتونخوا حدیقه بشیر تر لاسه کړې ده. د دې نوړاندې د سوات ملال یوسفزی او تبسم عدنان هم نړیوالې جایزې ګټلې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په سنډه کې په یو درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام بحث وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د هیله من ده چې په نیویارک کې د کابل، واشنگتن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل علامتي بڼه ونه لري. خاغلی قاسم یار اویل تمدا چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه بحث او فیصلې وشي. په پام کې ده چې د افغانستان د وفد مشري به د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کوي. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې د خپل جرمنی سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي سیمواری ده. په یعنی حال کې جان کیری ویل امریکا له وړاندې د شام اویا زره کډوالو ته پناه ورکړې او د 2015 په مالي کال کې به چې بله میاشت شروع کیږي 15,000 نور کډوال هم قبلوي. جرمني ویلي چې سږ کال به سباندې 1,000,000 کډوال قبول کړي. او وروسته خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې له دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې شي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل ایرانیان لا هم په امریکا باور نه لري خو په کار دي چې دغه موافقه اړیکې ښې کړي. په یعنی حال کې ایران هڅه کوي له امریکایي جیلونو ایرانی قیدیان خوشې کړي. په دوی کې ځینې یې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونو محکوم شوي دي. دا اوتر دې د ما د مشال خبرونه اوس تر زمونږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسی وبې او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1,00,000 روپې 25 پیسې غستې کیږي او په 1,00,000 روپې 50 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 1,00,000 روپې 25 پیسې او 1,00,000 روپې 95 پیسې. یو یورو په 1,00,000 روپې 50 پیسې او 1,00,000 روپې 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې شل پیسې او په 30 روپې 15 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 25 پیسې او یو روپې 35 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 215 اغستې کیږي او 230 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې پورز به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کم 8 درجې، پیښور او بنو کې به 2.5 او 6 درجې پورې وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د هیواد د امنیتي وضعیت د جاج اخیستلو په هدف د جګپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. د بهرنۍ او امنیتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د بډبیرې د برید د افغانستان پر خاوره د پلانېدو موضوع به له افغان حکومت سره شریکوي.
البته کې د پی 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 نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. ظاهر دی دا ایویډنس موږ افغانستان سره شیر کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د هیواد له سیاسي مشرانو هیله کړې چې د دول حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي.
کاسي سب ضرورت ته پو ما ویل سر پورې او ما مختنه ممداده چې هغه سلوک چې موک اوس د نور مشرانو
او د خیبر پختونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنایتا د کموم رجنکو د ودونو پر ضد د هغې د مبارزې لپاره نړیواله جایزه ورکړل شوې چې د سیمې مدني فعالان ورته خوشاله دي.
زیات تر خلک د خپلې لوریانې په کوم مرض واده کې ادارې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. حاجي خبشیر کې په دومره وړ احواز سره ډېر غټه خبره ده زموږ لپاره.
د تاریخ پاڼه ونیز پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د جګپوړو حکومتي او پوځي مشرانو یو غونډه وشوه. د اسلام آباد نه سره د مشال رادیو خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. له د احمد الله سلیم شي درته وایو که راته ووایي چې دغه غونډه خو اوس ویل کیږي چې پای ته رسیدلې ده، نو تاسو که معلومات لرئ چې په دغه کې په کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشوي؟
ډیره مننه باچا صاحب. څنګه چې تاسو هم وویل د اوس نه لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې چې کومه دا د اعلی پای غونډه وه هغه سرته ورسېدله. کله د دې غونډې په حقله چې موږ په وزیر اعظم هاوس کې وزیر اعظم هاوس کوم سرچینې دي هغو سره تماس ونیولو نو هغه فقط دومره وویله چې په غونډه کې د سیاسي مشرولۍ سره سره فوزي مشرولۍ چې کومه وه هغه هم ناسته وه او د آی اس پی آر چې کوم ډی جی دی هغه هم وو. په دې حقله باندې نور معلومات چې کوم دي هغه به ورکوي. خو چې څنګه دی اول موږ ته ویلي وو چې په بډبېره سیمه کوم د پی ایف کیمپ باندې حمله شوی وه. دغه دین علاوه اپریشن ضرب اعظم او د سرحدي انتظاماتو نه متعلق چې کوم دی ویل پر غونډه کې دغه امور جاج واخیستل شو. دین علاوه په قومي اکشن پلان چې کوم پرمختګ شوی هغه او د ټول مهم د کوم بډبیر پیخي ثبوتونه چې کوم پاکستان حکومت وي چې افغانستان سره دغه حق له شریکو دغه په هم خبرې اترې وشولې. خو چې کله د مشال ریډیو په دې حق باندې آی ایس پی ایف چارواکو سره تماس ونیول نو هغوی ویل چې دا غونډه اوس نه لږه شیبه وړاندې ختمه شوې ده. دوی چې کوم مشر دی ډی جی آی ایس پی ایف هم دا مهال وزیر اعظم هاوس کې دی هلته راغلل دی. نو په دې حقله نور معلومات چې کوم دي هغه دوی ته نه دي رسېدلي او نه مطبوعاتو سره څه ویلی شي. ولې نن ماښامه پورې به په دې حقله باندې پوره تفصیلات چې کوم دي هغه به موږ وړاندې کړو چې آیا افغانستان ته د ثبوتونو حواله سره کومې خبرې کیږي چې په هغه حقله څه خبرې اترې وشولې. باچا صاحب دا هم یادوي چې د تیرې جمعې په ورځ کوم په بډابېره کې کومه حمله شوې وه د هغې وروسته د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور شراکت په جزیرې ته ویلي وو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې دا منصوبه چې کومه ده په افغانستان کې شوې وه منصوبه بدلي چې کومه ده په افغانستان کې شوې وه. نو په دغې حوالې سره دا غونډه وشوله. پر دې غونډې پوره معلومات چې کوم دي هغه به نن مازدیګر ماښام وخته پورې پوره معلومات چې دغه به راوړاندې کېږي.
صحیح شو. ډیره مننه احمد الله. او زمونږ خبریال د اسلام آباد نه په دغه اړه چې څه معلومات زمونږ لاسته راورسی اوریدونکو تاسو سره به شریکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان وایي د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو حکومتونه ژمن دي چې خاورې په یو بل هیواد کې د ترهګرۍ پیښو کېدلو لپاره ونه کارول شي. د بهرنیو امنیتي چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ترهګرو پر ضد د کوټلي کاروایانو په غرض یا د وسلوالو پر ضد د کوټلي کاروایانو په غرض به د بډبېرې پیښې ټول ثبوتونه چې دوی لاسته ورغلي له افغان حکومت سره شریک کی. له اسلام آباد ریاض موسی خیل تفصیل راکړي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوې د منطقې امن او سلامتۍ لپاره با پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرستې کول وی ځکه چې د دواړو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباری بیانونو تردید کو چې ګنې نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کومپلاوي افغانستان ته سي. البته د زیاته کړه چې د بډبېرې پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره
تشویشناک خبر دادا چی دا خبر راغلی دا چی ٹیلیفون مانیٹرنگ کے چی سو بی پلانڈ اینڈ کنٹرولڈ فرام افغانستان. نو زدی مطلب دادا چی خدا نے خاصتا دا افغان حکومت پر ایک انوال دے خوالتا کی دا زمنا ٹی ٹی بی اونو خلقشتا چی اگر دا سے کاروائی کولی شی نو ظاہر دے دا ایویڈنس نمگا انڈیو کورس چی برابر شی افغانستان سر شیر کو نو اگر بم انکواری ہوکی چی دا سو کو ظاہر دے چی پاکستانی طالبانم کے دیشی نور کسانم کے دیشی
دنو موڑی پا خبر آ چی دوانو ملکونو دا وستوالو پازید جنگی دو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی او پروس کال د پیښور سکول حمله وروسته افغان حکومت تر ډیره حدا په خپل وعده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت د دوه طرفه دا وعده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پریږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي او افغانستان هم دا خبر وکړه. نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د روسيو کې وسلوالو د پیښور سره نږدې بډبېرې سیمه کې د هوایي ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیرش تنه مړه او هم دغه عمره جوبل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجو وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه ځای نه کابو کېده. خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پیښور سره نږدې په بډبېره کې د پاکستان هوایي ځواکونو پر مرکز د طالبو سوالو ته تیرې جمعې ورځې د برید پلټونکو ویلي چې دغه پیښې له دیارلسو عاملینو څخه د پنځو هغو پیژندګلوي یې کړې ده. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان نه اورو.
تیر ورځ پیښور بډه بیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې د بریدکونکو پنځو وسلوالو پیژنګلو شوې ده چې پکې د درو تعلق د خیبر جنسې او د دوو تعلق د سوات سره دی. بلخو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د وسلوالو په پیژنګلو په ډګه کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. دغه برید د پلټنو کمیټې د بریدکونکو د پیژنګلو په خپله باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 500 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان ا ټیسټ وروستو پیژنګلو شوې ده چې د هغوی عکسونه او د نادره لخوا ورکړل شوي معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوي دي. د دوی په وینا درې کسان چې نومونه عدنان سراج او ابراهیم دی د خیبر جنسی سره تعلق دی او د نور دوو د رب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دی. د نادر لخوا ورکړل شوی د تشرونو تر مخه دغه 15 وړ عمرونه د 1928 کال پورې دی. بلخوا دغه وسلوال د پیجنګل ورستو لټونی عملیات د بډبيري او پیخور نه علاوه خیبر جنسی او سوات هم غزول شوی دا او یو شمیر گرفتاری پکې هم شوی دی. بلخوا دغه وسلوال د پیجنګلو پړه کېدو ورستو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار په دغه معلوماتو ښکارا کول باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځېږي او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تېره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پېښور سره نږدې بډه بېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کیمپ باندې برید کړی و چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي وو او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پاکستان کې له تیرې یوې مودې راهیسې د نامنای په شویو پیښو کې زرګونه خلک وژل شوي چې وروستۍ بېلګه یې د پېښور په بډه بېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز د طالبانو د تیرې جمعې ورځې د حملې هغه ده. د چارو پوهان وایي د نامنای د پېښو پلټنې په دقیق ډول نه کېږي او نه هم پکې د بېګناه خلکو د وژنې لپاره حکومتي او یا هم پوځي مامورین ذمهوار ګرځول کېږي. پر دې موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ اورو.
وسلوالو څو ورځې وړاندې په بډبېره کې د هوایي ځواکونو په مرکز برید کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ جوبله واړوله. دا پېښه پر داسې وخت مخې ته راغلې چې لا هم د پېښور آرمي پبلک سکول پېښه چې د 122 زده کوونکو په ګډون 1.5 کسان پکې مړه شوي وو یو کال نه دی پوره شوی. سیاستوال اپرسیاب پټک وایي د پوځ چارواکي وي او که د ولسي حکومت، خو چې د چا د غفلت له وجې هم دغه بې ګناه خلک وژل شوي وي باید چې د هغوی پر ضد کاروایی وشي.
پاکستان کې لوی خبر احتساب د تحقیقات نه کېږي. د آرمي په سکول واقع دومره وخت شو هېڅ تحقیقاتي رپورټ مخې ته رانغی او دا ویل چې بس دا دهشتګردو دا کافي نه دی. هر واقع چې وشي اوس وخت کې آرمي پبلک سکول ټیک دی، د آرمي والا پکې خپله ذمهواري وه ځکه چې یو قسم هغوی چلولو سکول او دا چې دا دا بیس دی، دا بیس خو یقینا چې د ایرفورس والا دی، دې فنډ کې موري په یقین کې پر فورس ده. پاکستان کې لوی خبر دا ده چې دا زموږ غلطۍ ځکه بیا بیا کوو چې تحقیقات نه کیږي. تاسو ګورئ دا بنگال بیرول د پاکستان مسجد نو لوی پیښه ته کیږي چې اوسه پورې تاسو ته وایي چې تحقیقات شو یا دا غیر نتیجه کې چې خلاف کار وی شو.
خټک وایي په پاکستان کې بار بار د بډه بیری او پېښور امی پبلک سکول په څیر بدونه ځکه کیږي چې دا قسمه پېښو پلټنې نه کیږي. د په خبره د پاکستان د وزیر اعظم بنظیر بټو او د عوامي نشتل ګوند مشر بشیر بلور په ګډون په سلګونه سیاسي کسان وجل شول، خو په دوی کې د یو تن د وجنې هم تحقیقات نه دي شوي. همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکري هم کوي او وایي په پوځ او ولسي حکومت کې چې څوک هم د وسلوالو مرسته کوي او له وجې په بډه بېره کې په هوایي ځواکونو د شوي برید په څیر پېښې مخې ته راځي باید چې د هغوی پر ضد ګامونه واخیستل شي.
استخباراتي ادارې دې پیاوړې کړل شي او دا دې وکتل شي چې د دوی همدرد کوم ځای دي. آیا زموږ په پوځ یا حکومت کې خو د دوی کوم ملاتړ نشته؟ دا یو اوږد عمل دی، خو زما په خیال که تیز کړل شي نو بیا به هم د دې مسلې په کنټرولولو کې ضرور له 15 تر 30 کلونو وخت ولګي.
ابراسیا پټک وایي باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه رایوځي شي او داسې د احتساب یو نظام جوړ کړي چې د پوځ په ګډون د هیواد په ټولو ادارو کې چیرته چې هم په دا قسمه پېښو کې ککړ کسان وي د هغوی پر ضد قانوني کاروایی وکړي.
موږ ولې داسې نظام نشو جوړولی چې هغې کې هغه اداره چې هغه بدایلي وي او هغې اختیاري اقتدار نه چې ځینې خلک چې دي هغه مقدسې غواګانې دي، هغوی ته اشاره نه شي کېدی او ځینې خلک دي چې هغوی په ټول معاشره کې په هره طبقه کې که هغه پارلمان کې وي که هغه دیا کې وي که هغه خوا کې وي که هغه سیول افسرانو کې وي
خټک زیاتوي په پاکستان کې دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې په دې هیواد کې د وزیر اعظم او صدر په ګډون د سیاسي خلکو پر ضد کاروایی کیږي، خو د په خبره ځینې قوتونه دي چې څوک یې نوم هم نشي اخیستی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15160 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تمه ښودلې چې د هیواد سیاسي مشران به د ملي یووالي له حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي پر حکومت د افغانستان ستونزو ته د یوه حل نه پیدا کولو لپاره نیوکې کیږي. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای هماغه شان چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره یې همکاري کړې، د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سمود مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پر د حامد کرزی پر حکومت واچوله، او د انتقاد ته په ځواب کې ښاغلی کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي، او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو، او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
زه چې نو کیسه کوم کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي، او بیا دوم وارم څراغ ما دولتي مقام نه درلود، په دې معنا چې اداري ولرم، مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سړی لخص ورکړي، او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزی صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي، او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی، او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درناوي په سترګه ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په حیث باندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ولسوال زوګانې ترسره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلی غنی همداراز د خپلې ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې، او ډاډې ورکړ چې پښه یې اوس روغه شوې ده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات یوې 14 کلنې جنای حدیقه بشیر ته د هغې د هغه مبارزې لپاره چې د نجونو په کم عمر کې د ودولو پر ضد یې کوي نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د حدیقه کورنۍ او په سوات کې د بشري حقوقو فعالان نوموړي ته د ایوارډ په ورکول کېدو خوشاله دي. دوی په خپلې خوښۍ څرګندې کړې دي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکي وه، نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډیر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړ، او د هغې کلاس فیلو وه چې هغه واده شو، او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات و. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو، او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال کالی ناغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغه رنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ میلاوېدل ډېره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم ښه شي.
د ټولو دپاره نه ډېره زیاته خوشحالۍ خبر ده. زمونږ فخر دی چې په یو ماشوم په کم عمرۍ کې د ایوارډ راوړي مونږ له پاکستان له.
په سوات کې د خیر ښېګړې او د زنانو لپاره کار کوونکي نیلم ابرار چټان وایي چې داسې د حوصله افزایۍ انعامونه به د دې سیمې جینکۍ نورې هم د خپل کار لپاره تندې کړي.
څنګه چې مونږ ته پته ده چې زیاتر خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کړي، د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې خپل کمپین شروع کړ، خپل مقابله یې خلاف شروع کړې ده، د هغې د حوصله افزایۍ دپاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ورکړ، ډېره غټه خبره ده زمونږ دپاره.
په سوات کې د ملاله یوسفزۍ وروسته دغه درېیمه جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم ادنان هم د زنانو حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار.
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي چې ضلعي حکومتونه به په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د شتو ستونزو د هواري له چارو سره مرسته کوي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم بیا وایي چې دوی وار د مخه په سکولونو کې له سیاسي لاسوهنې په تنګ راغلي او دا چې که ځايي حکومتونه هم دغه کار پیل کړي نو د دې ستونزې به لا ډېرې شي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په ښه کولو زور اچولی دی او د نوي بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار ښه کول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دوی ته به صوبایي حکومت گایډلاینز لیږي چې دوی ته کوم فنډ ملاوېږي، دغه فنډ یو حصه به دوی خامخا په تعلیم باندې لګوي، سکولونو باندې به لګوي، سکولونو په بهتری به لګوي. دین علاوه دوی په منډیټ کې دا هم ده چې دوی به مانیټرنګ کوي، سکول کې به ډیوټي چیک کوي، ابسنٹیزم به چیک کوي. دریمه دا هم ده چې دوی د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي. او څلورمه دا چې هغه صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشن او سفارشات را لیږي د سکولو د ضرورتونو.
خود پرائمری سکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پختونخوا صدر ملک خالد وای چې دوی په سکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو له لاسوهنې څخه تنگ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نور هم زیاته شي.
ایم پی ایس راضی ہو پخل مرضی بند استاد کو رکھی ہو استاد ٹرانسفر کئی ہو آخر سے کم دید معاشمان مستقبل سے کم دین آگاہ پخیدوں نے پخرا بھی دو بھی خبر دار ہے کہ ڈپارٹمنٹ سے مضبوط کرے سی ادارے بھی مضبوط کرے سی شعبہ کی رسکول کم سربراہان بھی اگر دونوں با اختیار کرے سی تو چرے اور دیکھ کی خامی بھی چاہے سربراہان سے کم دی اگوی فوری طور باندھی.
د پیښور ضلعي حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو، خو د سوابیا ضلعي ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بې ځایه لاسوهنې پر ځای د ادارو د ښهوالي لپاره کار کوي.
کنسرن مونږ هغه ته ویل ډیپارټمنټ سره تا چې بای مونږ د صوبایي فریم ورک دن چې صوبې سره کوم راځي هغه تاسو هغه خپل عمل درآمد کړي چې مونږ سره کوم راځي هغه باندې مونږ خپل ځاني دا چې ډیسټربنس او دا چې پیدا کول یا دا حالات جوړ نه غواړو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمي بجټ کې د سیووالي باوجود هم د صوبې په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومانو د ناشتي کوټې کمی دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په اديرو کې زده کړې ترلاسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، دونیمه بجې کېدونکې دی په پیښور کې د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له منور شاورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د انا په یوه غونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم واخیستل شو. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږه شیبه وړاندې مشال لیډیو ته وویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوي قومي اکشن پلان ته هم کتنه وشوه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره بعد یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلي غنی وویل د پخواني ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی او دی هم د هیواد د سیاسي مشرانو څخه همدغه تمه لري. نوموړي د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه سیوا کړي دي. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې له خپل جرمن سیال فرانک والټر شټاین مایر سره وکتل. شټاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټومي موضوع د ورستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې له دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کیږي.
لن خبرونه مولا منور شاه واورید. لو سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور په بډبې رسیمه کې په پی ایف کیمپ د حمله وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې کمی راځي. ورسپانه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ایزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې ګونا ولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کوم وروسته مثال چې د پیښور په بډه بیره سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی برید دی. ورسپانه لیکي چې د تیر کال راهسه د فوز او قانون نافذ کوونکو ادارو لوري ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریسي یو څه په شا شوی وي، خو د ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نکړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کوونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصلې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پیښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ حملې نه متعلق ثبوتونه راغونډولې کیږي او پاکستان د حملې ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو وارې واضحه کړې ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بلخوا د ځینې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورسپانې ولیکنه وایي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سختدریزو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ کوم پلان نه لري. بلخوا د امریکا غږ راډیو په یو لیکنه کې راغلي چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي چې د لیکنې تر مخه د دواړو هیوادونو حکومتونه یو له بل څخه لا لري کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د بشیر ګواښ نورو.
دا نورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا سهکاري چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یوه پالیسي وړاندې کړي، ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په ساخت کې یې جرړې کړي دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتې وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډه بیره کې د شوې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګلې شوې چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې 150 کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپارو چې 40 تنه ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله دا رپورټ لري.
نږدې 150 تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې 40 کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي 26 تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې 46 تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نور هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه سوه. لا هم د سبندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې 300,000 کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې 10,000 پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 23,000 عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به $100 million بشری مرسته ورکړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,100 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلې شي.
اوریدونکو د عبدالله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستانه وتلی، خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته یې خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه. اوس د انسانانو قاچاق کوي. د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریه ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار صوفیه کې یې اوسېدل او د یو ملګري په نیټ کیفه کې یې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې دا یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریان د پوسټ ټکسیان دي واړه موټر دي په دغه کې کمی پوسټ پیسې ورکوي بارډر کې سرویس مین ته یا د مزل د پوسټ. دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړې پیسې اخلي او خته خوش کوي. خپل افغانۍ زی ورسره را بل دی کې موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو ورسره.
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منې کېږي.
د قاچاق خو له سره ګرانټي نشته ضروره دی کې نیول راځي دی کې هر قسم مسلې راځي ورته. دا خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی کې ګوره مرکز ته ولګه ستا تندسته هر قسم مسلې پکې شته. ده د قاچاق په کار کې ګرانټي له سره وینا دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده کوشش مرکز ته درسته ولګه ستا تندسته هر څه شته پکې کوشش هغې ته غاړه دي.
عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
انسان خرڅول او اخیستل او خرڅول د انسان بزنس د سر خطره ده ټوله. ما کوم مقصد او کوم دغه پوشه خدای پوره کړه نن د سبا د بزتی او زمو چیرته یا خپل وطن ته زمو یا څه کوم د بس دغه تاسنات چیرته واخلم پوشه خپل د مټ مزوري شروع کړه ته بس تا
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچې به چپه ډېره شوند. لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتونه راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورېوه. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بڼه.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډېر زر به له هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو د ژوند د نورو اړتیاو مرستې کول پیل کړي چې په دې وروستیو کې د بدامنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته رابللې وه چې هغو بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې ورسوي چې په دې وروستیو کې له خپلو سیمو څخه د بدامنیو له امله راوتي او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې له سرپنا پرته له ستونزو ډک ژوند تیروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 8000 نه تر 2200 پورې کورنیو ته بیړنۍ مرستې ور ورسوي.
دولس زره پورې فامیله کېدای شي چې بېجای شوي ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغسې ښیي. باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس د یو پروسیجر د کورنۍ کمې کورنۍ چې بېجای کېږي هغې ته کومکونه ورکوو.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته یې د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي. د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي. بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري په هغه شکل باندې په رښتیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل چې دوی د یوه ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی لپاره مرسته لرو تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چېرته کوم کډوال پیدا کړ یعنې موږ ته را معرفي کړي موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خپرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا ښار بنو په حق له د تاریخ کتابونه او پوهان وایي چې دغه ښار یا سیمه په کال شپږ سوه قبل مسیح یعنی د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه شپږ سوه کاله وړاندې اکرا په نوم یادېدو او لکه د پشکلوتی یا موجوده چارسده په شان د فارس د سلطنت یو مرکزي ښار و. خو بیا د لرغوني آثارو کارپوهان او څېړنکار وایي چې بنو ډیر اسمیل خان او د وادي ګومل په نورو سیمو د وادي سین تهذیب نه وړاندې آثار او نښې نښانې ملو شوي دي، کوم چې د دې خبرې تصدیق کوي چې انسان په غار کې د اوسېدو د وخت نه وروسته په دغه خاوره د خپل لاس جوړو کورونو کې اوسېدلی دی او د ځان د ساتنې دپاره کرکیله او ښکار هم کړی دی. نن زموږ د پروګرام موضوع د اکرا کندرات یا دغلته موندل شوي لرغوني آثار او ځایونه او بیا دغه سیمه کې د کافر کوټ مبود خانه او ودانه دی کوم چې د بود مت او د هندو شای وختونو کې آباد او دغه شان د بنو خار چې مختلف وختونو کې په بیلابیلو نمونو یاد شوی دی. د تاریخي اړخونو سره سره به دا خبره هم د تاریخ پوهانو سره کوو چې په دغه سیمه کوم کامونه او قبیلې آباد دي او د کوم بادشاهانو یا دولتونو لاندې ژوند تیر کړی دی. بنا بنو یا بنی گل موجوده ښار په حق لویل کیږي چې په کال 1837 کې یو انګریز افسر سر هربرت ایڈوارډز آباد کړو او دا د لوپنیګر نوم نه یې ایڈوارډ آباد نوم ورکړل شوی. خو بیا په کال 1902 کې چې دغه ښار د پنجاب نه جدا شو او خیبر پښتونخوا کې شامل شو نو خپل تاریخي نوم بنو ورکړی شو. دا چې بنو ته دغه نوم د کلنه او په څه وجه ورکړی شوی دی په ځواب کې پېښور میوزیم کې د لرغونی آثارو کارپو او څېړنکار بخ محمد وایي
بن یا بن دا ځنګل ته وایي سنسکرت ژبه کې، نو د دې د وجې د دې ځنګل په وجه د دې علاقې نوم بنو دی. دویم روایت دا ویلی شي چې د دې علاقې خلکو ته اوس چې کومو ته موږ بنوسیان وایو. بنوسیانو یو سرپرست چې کوم شي تک دا غنوم، بیا دا شي تک دې علاقې یو قبیله هم پاتې شوې ده. نو شي تک ښځه چې کومه د هغې بانون، نو د هغې ښځې په وجه د شي تک د ښځې په وجه د دې علاقې نوم بنو شو.
د بنو په هکله دا هم ویل کېږي چې د یو بلوچ سردار سوراب خان د زامنو غازی خان، اسماعیل خان، دریا خان په نومونو ډېر اسماعیل خان، ډېر غازی خان او دریا خان خارونه آباد دي او د هغه د لور بانو په نوم دغه خار یادیږي. خو د تاریخ پوهان او څېړنکار وایي چې بنو د بڼ اخیستل شوی دی چې په سنسکرت کې مانا ځنګل یا ګڼې اونی دي. خو بخ محمد د یو انګریز څېړنکار ایم ایس ټین په حواله د بنو موجوده نوم په هکله وایي
خو ایم ایس ټین یو برټش ریسرچر او هیستورین ډیر خپل دی دا کړی دی چې دا د بنو نوم دا د بوانا نه وته دی یا د بانا نه وته دی. د دې مطلب سپرینګ دی چې مطلب واټر سپرینګ د اوبو چشمه. نو دا علاقې سره کورم دا دې سره خوا کې د میرانشان او د وزیرستان غرونه هم دي، نو مطلب ډیفینیټلی هلته چینیوم
دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې او د پېښور پوهنتون د لرغونی څانګې د څېړنو نه دا خبره ثابته شوې ده چې په وادي ګومل کې د ډېر اسماعیل خان او بنو سیمو کې داسې آثار موندل شوي دي چې تعلق یې د وادي سین تهذیب نه وړاندې یعنی نن نه اووه زره کاله مخکې پورې او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علي په وینا د ډېر اسماعیل خان رحمان ډیری کې د جنوبي ایسیا لومبه پلان شوی یا د منسوبې لاندې جوړ خار نه ملو شوی دی. دغه شان هغه زیاتوي چې د بنو اکرا او نور لرغونی ځایونو نه دوی ته د زرګونو کال وړاندې آثار ملو شوی دی.
په بنو کې دا قسمه آثار چې دي نو زموږ فرید خان صاحب او پروفیسر زموږ او بیا رابرټ ناکس او کین تامس د یونیورسټی کالج لندن نه انسټیټیوټ آف آرکیالوجي نو برټش میوزیم نه په شریکې کودیا نکړې وي. نو هغوی دا قسمه سایټس چې دي هغه د بنو خواوشا کې یو دوه سایټس د هغې کودیا نکړې وي.
د آکري او د کافر کوټ کلا او معبود خانو په هکله ډاکټر احسان علي زیاتوي.
په بنو کې اکرای او داسې خار و چې هغه د چارسدې پوشکلاوتې سره پیره للو د ایرانیانو د حکومت لاندې کیپیټل و. د بنو خو ډېر لږ تاریخ دی مخکې نه پکې د ارلی سټون ایج څیزونه ملاویږي او بیا پکې هسټاریک پیریډ کې د اکرام و. کافر کوټ کې دی نو دا هلته کې د هندوانو د زمانې یا ټیمپلز دي او دا شان ټیمپلز په سالټ رینج کې دغه غرونو کې چې تاسو لاړ شئ همدې کې د ډېر زیات ټیمپلز دي د هغې هندوانو د زمانې.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې آکرا د فارس یا موجوده ایران د اشتمینین سلطنت یا د آغا منشي خاندان یو اهم خار او چې تر ډېر وخت پورې آتش پرست هندوان او د بود منونکي خلک آباد او. خو بیا په یولسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان د یلغارونو وروسته مسلمانان په دې سیمه کې آباد شو. دا تاریخ پوهان دا هم وایي چې د محمود غزنوي نه وړاندې یو مسلمان جرنیل مخالف بن ابي صفرا په شپږ سوه څلور شپېتم عیسوي کې د خراسان نه په دې سیمه حمله کړې وه او دغه وخت دې سیمه کې هندوان آباد وو او دې ته د سترام نوم ورکړی وو.
ایم ایس ټین دا هم رپورټ کړی دی چې یاره دا بنا چې کوم دی دا په سیون سینچری اے ڈی کې دلته چې کله لومبی مسلمان جرنیل یا جنگجو حمله وکړه ابو محلب دا هغه نامه وه نو هغه دې بنا ته راغلی او الاهواز ته یا اوس چې کوم لاهور دی دې ته راغلی دا علاقې قبضه کړي.
پېښور میوزیم کې څېړنکار او د لرغونی آثارو کارپو بح محمد د بنو سره نږدې آکرا لرغونی آثارو او په دې سیمه د سکندر اعظم د لښکر واپسې په هکله وایي
چې دا آکرا سایټ چې کوم دی دا د بنو د ټولو نه لومبی ښار د بنو دی. د دې هیسټري سکس سینچری بي سي ته ځي. د اخامینیت یا اخامونشی چې ورته موږ وایو د هغې ټایم د سکس سینچری بي سي دلته موږ سره انټیکویټي ملاو شوې ده چونکه دا علاقه الیگزینډر د ګریټ دا ټوله ګندارا غشتې ده. یو مورخ دا خبره هم کړې ده چې الیگزینډر د ګریټ کله په 326 کې دلته نه واپس لو نه هغه د بنو په سایټ تللی دی.
خو بیا فضل زمان شلمان چې د پښتونخوا په تاریخ او لرغونی آثارو جوور نظر لري وایي چې آکرا خار د محمود غزنوي وخت پورې آباد او د دغه ځایه موندل شوي آثارو نه دا معلومیږي چې دا خار هم په دغه وخت کې سوځول شوی او تباه شوی و.
د دې لرغونو آثارو نه دا څرګندېږي چې آګرا یو ځل سوځولې شوې ده. بله دا چې مرای غونډۍ چې په کافر کوټ نومېږي او د اباسین په چپه غاړه کالاباغ ته مقابل پرته ده او د اباسین په ښي غاړه په راتار وه یو بل ځای دی او د دې دواړو ځایونو نه دا څرګندېږي چې دا ځایونه د بودیانو معبودونه پاتې شوي دي. محمود غزنوي په دور کې دغلته چې څونه عقیده لرونکي خلک وو او هغه د هغوی خلاف و نو هغه ټول سره ووژل.
خو بیا بخ محمد وایي چې آکرا خار چې خوشه په اتیا جره بزمکه آباد او په یولسمه پیړۍ کې د سیلاب په وجه تباه شوی و چې اثرات یې اوس هم دغلته ملاویږي.
چې د آکرا کم ماؤنډ دی کمه ډیری ده دا 42 ایکړ ده. دې باندې یو سیلابي ریله راغلی ده او دا یې په منځ دوه کړې ده. کله چې په دې سیلاب راغو ارلی اسلامک پیریډ کې یا لږ لیټ اوس هم د هغې سیلاب یا د هغه نالي اثر اوس هم شته. اوس هم د دې سایډ منځ کې هغه ناله بهیږي.
دا کافر کوټ کلا او معبود خانو په هکله مورخین وایي چې کله هندوشاهي په هند او ټوله ګنداره کې بادشاهي وه نو د عبادت او د استوګنې دپاره دغه ودانۍ جوړ کړې وې چې آثار یې نن هم د باسین په غاړه د نمل په غرونو لیدلی شي. فضل زمان شلمان د کافر کوټ په هکله وایي
دا خو د هغې هغه وخت د هغه یادګار دی او د مری غونډۍ د پاسه دا واقعا دی او دې ته چې دی نو په هغه وخت کې د هغه خلکو د عقیدې مطابق چې کوم دی نو یو ډېر لوی اهمیت حاصل وو. او بیا چې وروستو محمود غزنوي او د هغه لښکرې راغلی او دا وطن چې دی نو د خپل حکم او د اختیار لاندې راوستو نو دغه غونډۍ چې کومه ده نو بیا په کافرکوټ باندې بدله کړله.
د بنو په حقلا ویل کیږي چې د سکندر اعظم فوزونه د هندوستان نه د بنو په لار واپس بلخ ته تللي وو او دغه شان په کال 1498 کې تیمور لنګ د کورمې په لار په پنجاب او هندوستان حمله کړې وې او بیا د مغل بادشا ظهیر الدین بابر فوزونه هم په دغه لار تیر شوي او دمه شوي وو. د کال 1802 پورې بنو د افغان دوراني سلطنت برخه وه خو بیا د یو معاهدې لاندې دا شاه شجاع په وخت کې دغه سیمه د پنجاب رنجیت سنگ ته حواله کړې شوې. دا تاریخ کتابونه لیکي چې په بنو کې د موجوده کامونو او قبیلو نوړاندې درې واړه کامونه لکه انګل منګل او هنیز اوسېدل خو بیا په کال 1200 کې موجوده بنوچی یا بنوسیانو دغه کامونه د دې ځایه بے دخل کړل. دغه شان د پروفیسر نصیر الدین په وینا په دغه سیمه نیازیان مروت او درویش خیل وزیر هم د بر غرونو نه راغلي دي او د پیلو راسي دلته آباد دي. خوغه وایي چې بنوچی یا بنوسیان په خپل سکار یا قبیله نه ده بلکې دغه نوم ورته په بنو کې د اوسېدلو په وجه ورکړی شوی دی.
څنګه بنوچی خپل ځان لري چونکه مختلف قبیلې دي پکې زیات دي نه راځي کنه ته یو بنوچی دغه وي دا زیل بیا د جغرافی په نوم باندې مشهور شي نو په بنو کې چې کوم دی پخوا یو قبیله وه غني پښتانه تاریخ په رڼا کې بادر شاه ظفر هغه دغه کړي هغه پکې ذکر کړی میازیان ټول لاړ میاواري ضلع طرف ته په بنو کې مختلف وزیر پکې ډېر دي
لکه د پېښور په شان بنو کوهاټ او ډېر اسماعیل خان خارونه هم دا دیوال دننه جوړ شوی وو چې د تلو راتلو لپاره به په دغه دیوال کې وړې لوی دروازې هم جوړ شوي وې. بخ محمد وایي چې بنو خار نه ګیر چاپېره دیوال اثرات اوس هم شته او دا خار په نهو دروازو کې دننه آباد وو چې مقصد یې د باراني حملهورو نه د خار د خلکو حفاظت وو.
نوې سټي کې برټش پیریډ کې یو دیوار جوړ شوی دی څنګه چې وال سټي د پېښور دا څنګه چې وال سټي پېښور ته 16 دروازې دي دغه شان کوهاټ وال سټي ته 3 دروازې دي دغه شان د بنو وال سټي ته 9 دروازې دي دا چار چاپیرا د خښتو دیوالو وس پکې سب پورشنی کچا هم دي.
فضل زمان سلمان وای چې په بنو خار اخیری الغار په کار 1900 ډیر شم کې شویو کله چې د فقیر ای پی یو جنرال میردل خټک د انګریزانو په موجودګۍ کې په دغه خار حمله وکړه او د دې خار هندو آبادې ته ډیر زیان رسولې وو.
ار کله بنو کې دی رامکوری چې کومونو دا مسلمان شو اسلامي په نوم باندې هغه باندې چې دینو د مسلمانانو او د انګریزانو ترمن دی شخړه من سره راغله چې هغه خپل مور دا والکړه نو د فقیر پی په مشره کې د پښتانه راغون شولو د انګریزان د دې فیصلې خلاف چې کوم دینو یو جنگ شروع کړ د دو په خلیفګانو کې یا د په جنرالانو کې یو مردل خټکو چې هغه په کال 1907
پېښور میوزیم کې د لرغونی آثارو ماهر او سیړنکار بخ محمد وایي چې په بنو کې صوبایي حکومت په کال 2010 کې د آکرانه موندل شوي لرغونی آثارو او نښې نښانو لپاره د بنو میوزیم جوړ کړو او دغه شان هغه په بنو کې د نور لرغونی او تاریخي ځایونو په هکله وایي.
بنو میوزیم په 2010 کې پرانست شوی ده. پای کې یو ګیلری یا یو سیکشن د آکرا ګیلری ده چې د آکرا نه څومره میټیریلز ایکسکویټ شوی دي چې آپ کې ډسپلی دي چې په بنو کې کم نور سایټس دي نو آی کې یو د ټول نه هم د آکرا نه علاوه شیری خان ترکی ده. دویم پکې نیکلسن هاوس دی کم چې د ډایریکټریټ آپ آرکیالوجی انډر پروټیکټ سایټ دی.
ګران اوریدونکو د بنو آکرا او کافرکوټ په حقله دغه معلومات مو د پروفیسر ډاکټر احسان علی، پروفیسر نصیر الدین، فاضل زمان شلمان او سیړنکار بخ محمد سره د بحث په رڼا کې درکړل. تر بل اونۍ پورې خپل کوربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.